السلام علیکم ستړي مشي په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی له 15 تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرځونه قبول کړي په دې غړی کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي
سریم شیرون به مشال خبرونو سره ټکی وزیر اعظم عمران خان په یو لنډمهاله دوره کوټه ته رسیدلې ده د سوات مرکز منګور کې د لادرکه کسانو خپل خپلوانو د هغوی د مندلو خپل کورنو ته د واپس کولو لپاره مظاهره کړې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسواله ډلې د مشر د شناخت په اړه د معلوماتو په بدل کې د لسو میلیونو ډالرو د انعام اعلان کړی دی اوس د مشال خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان په یو لنډمهاله دوره کوټه ته رسیدلی د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې سفر کې د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم د وزیر اعظم سره مل دی چودھری وایي چې د دې سفر مقصد له هغو پوځي سرتیرو سره لیده کاته دي چې په نوشکي او پنګور کې یې د بلوس بلتون پالو وسلوالو سره په نښتو کې برخه اخیستې وه د فروری په دویمه په نوشکي او پنګور کې بلوس بلتون پالو په دوو پوځي کیمپونو بریدونه کړي وو د پوځ په خبره په دې نښتو کی ولس حمله کوونکی او نه پوځیان وچل شوی ول خو بلوس وسلوالو دا وکړی و چې نګدی سل پوځیان یې وجلی وو د سوات په مرکز منګور کې د لادرکه کسانو خپل خپلوانو د هغوی د میندلو خپل کورنیو ته د واپس کولو لپاره مظاهره کړې د فروری په ومه تر سرکل شوي دغه مظاهره کې د لادرکه شو کسانو یو شمېر خپل خپلوانو تور ولګو چې د عدالتونو لخوا د بری کېدو باوجود یې بچي د پوځ په حراست کې دي مظاهره کوونکو ځړکه ورکړه چې که خپل خپلوان یې را خلاص نشول نو دوی به خپل احتجاج اسلام آباد ته وغځي بلخوا په سوات کې د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR چارواکي وایي د خلکو د احتجاج راپور جی اسلام آباد ته لیږلی خو تر دې دمه پرېسو رد عمل نه دی راغلی د خیبر پښتونخوا د جانیخیل اوسیدونکو له صوبایي حکومت یو ځل بیا غوښتي چې په سیمه کې د امن باوري کول او ترقیاتي کارونو په لړ کې چې ورسره کومې شمنې شوي نو هغه دې پوره کړل شي د جانیخیلو د اوسیدونکو پرون د فروری په ومه تر بنو احتجاجي لاریون وکړ او دړکې ورکړه که حکومت په یوه اونۍ کې خپلې وعده عملي نه کړي نو پیښور او اسلام آباد ته خپل احتجاج پراخ کړي د بنو پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډې ته د جانیخیلو یو اوسیدونکي او د صوبایي ملای په خوانی غړي ملک عدنان وزیر وویل
چکل میرو تمه زروغلی او یخ دګی کمشتا وزیر الله روغای وزیر الله نی سره موایدا وکړه دا هشتان پیپر دی او دا هشتان پیپر کې والا والا ته شي کړي دي امن نکړای نه په تاسو ته تاسو چې مو د کیم دغه حقوق دي دا زر تر درا سر تا ورسوا
د جانی خیلو د پرونی احتجاج پاړه حکومت لاسونه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې د بنو مرستیال کمشنر او نورو حکومتي چارواکو ویلي ول چې حکومت د جانی خیلو لپاره د 2 ارب روپو ترقیاتي پیکیج اعلانولو سره د سیمې امنیت لپاره عملی ګامونه پورته کړی دي په پاکستان کې په تیر یو شواروش کې له کووېډ 19 ناروغۍ 10 کسان مړه شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شو رسمي شمېر یو کم 10,553 ته رسیدلی دی د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری په 8 ویلي چې په تیر یو شواروش کې تر 3 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهیسې د ټولو وژنو کسانو شمېره 14,680,000 ته رسېدلې پانی په وینا په پاکستان کې 45,500 پورې کسان له کورونا وایرس رغیدلی هم دي او وروسته خبر ده چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر د شناخت په اړه د معلوماتو په بدل کې د لسو میلیونو ډالرو د انعام اعلان کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو د نیولو په اړه د معلوماتو ورکوونکو لپاره هم د لسو میلیونو ډالرو د ورکولو اعلان کړی چې د تیر میلادي کال د اګست په 6 د کابل هوایي ډګر په ابي ګیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود په هغه برید کې د 10 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 130 کسان وجلی شوی ول دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړه وه د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت خراسان میډلې په غاړه واخیست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ثناء الله غفاري په جنګلوي د اسلامي دولت خراسان ډلې د مشر په توګه کړې د مشال خبرونه پای
د مشال ریډیو خبرونه کې درته مجید بابر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غلې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. په سواد کې مظاهرینو لپوز او حکومت څخه د خپل خپلوانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یو مور د خپل زامنو په حق لوي
یو ویراله مړ کورای کورالا څلور مې په جیل کې دی. یو چې دی کنه دوه په پیښور کې دی. پیسې لای ګټلې شي دغه غوډ ناشتي او زما ځان پته دی.
جانی خېلو پرون د بنو پورې احتجاجي مارش کړی دی. دوی سوای
داغستان په پر دی په دښتان په پر کې والا والا ته لیکلې دي. امن لیکلای دی رسول نکو دا دې مودې د ترا دې امن حق دی چې دا مودې امن ورکوي.
د کورم فعالان وای په سیمه کې د زمکو شخړو نه هوارېدو یو شمېر دښمنۍ جوړې کړې دي.
بلشخلو والا واقعیا وا بلشخلو په اسلامباد کې بیا د موري والا واقعیا و شل موري نه بعد بیا د ګیدو او د پیواړ والا واقعیا رولل دینه بعد بیا د ملخېلو د بشاره او اوس د سرسران.
وزیر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې په اول وار د امن موقه برابر شوې په کار د چنړيوال ورسره مرستې وکړي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري د مشال لیډیو ترڅنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د نن ورځې اخیری خبری غړې ته غوږی. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت. په سواد کې د لادرکو کړل شو کسانو خپل خپلوان یو مظاهره کړې چې پکې له حکومت او پوز نه غوښتلې چې هغه ټول کسان د خوشی کړي چې د پوز په ولکا کې دی او زیاتره یې د عدالتونو لخوا بری شوی هم دي. د دې مظاهرې په اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
سوات منګوره کې د پریس کلب مخې ته راجمع شوي په لسګونو د مټې کبل او نورو سیمو مشرانو ښځو او ماشومانو لاسو کې بینري او چارټونه راغستي چې پکې د بازو ظلمو عکسونه هم شامل دي. دوی وایي چې د پاکستان فوج د کلونو راسې دوی رشتہ دار په بند کې ساتلي. د تحصیل کبل غاخي بانډې 500 کلن پیزنور چې لاسو کې د یو ظلمي تصویر نیولې خبريالانو ته وایي
زما بچي نن 12 کال دی 12 کال دا بوډا شو چې نن هم په جیل کې دی. دادی ما کیسونه کړې دي ما کیسونه ګټلې دي او نن هم زما بچي په جیل کې دي. ز سوال کوم ز هرڅ کوم ز ار می تاسو چې څومره افسران دي ټول ته زما دا عرض دي ټول ته زما دا سوال دي چې زمونږ دا بچي زمونږ دا رونه دا ټول په یو لاس باندې را پری دي. دا څنګه چې د خپل بچي د پاره واس کوم
د مټي سره تعلق لرونکو په ځل بده دوی چې کال 2011 کې سکیورټي ادارو زوی نیولې وو. د غرنګ نور هم یو شمیر تنان بندي. دوی غوښتنه ده چې لسو ورځو کې دي دا ټول نیول شوی تنان خوشی کړی شي. ګری دوی بعد د اسلام آباد بلور د احتجاج سلسله شروع کړي.
د 2011 کې 2011 کې پولیسو او پوجانو حراست کې اغسته ده. سر اوسه فور هغه لغی سره ده پوجانو سره ده. په 16 جون 2020 باندې آی کورټ فیصله وکړه دی بری کړل 196 کسان سر اوسه فور هغه راونه وتل هغه ترې نصیب نشول. نو یې مهرباني وکړي بچای وخت ته موږ کال څومره غیر ده دا ټول رافي بی ګناي نیولې دي چې ګناګارو عدالت به سزا کړو و عدالت بری کړی دي.
د تحصیل کبل بر باندې شپې تکلن شمیم بی بی وای چې دیال لسکار او شول سلور زامن یې ورله نیولې دي. یو زوی په جیل کې مړ شوی دی.
زما سلور پنځه بچوري نیولې یو یو واړو کې وادم کال په تیر کړای را پرې خاو دو وز مې چې دا نه یو ویرا لمر کورای کوراله سلور مې په جیل کې دی. یو چې دا کنه دو په پیښور کې دی. پیسې لای ګټلې شي دغه غوډ ناشتي او زما ځان پته دی. دا ورو بچو یو پلان دا یو نه به کوم ځان کړی دا او دا کا څه چې دا نه بل واغست او دا زبانه دی وره دې زمي نه پات دې زوب په پیښور کې دی. یو ویرا لمر کو نو کو مات دې دا وره چې زما بچی دې مال راکی دې په فایمان ټولو ما خو چې زما بچی مال روغ جوړ لاکی.
په سواد کې د نیولې شوی تنانو پاړه د پوز ویان اداره آی اس پی آر وای چې دا احتجاجي اسلام آباد ته لیږلې هو تر دې دمه پرې سم موقف نه دی. سورز وړاندې د فوز اعلی چارواکو د سواد پرسب مشرانو ته یو غونډه کې ویلي چې فوز تر دې دمه د 2000 نه زیات د ترهګرۍ په تور کې نیولې شوې تنن د تربیت وروسته خوشی کړي او دغه سلسله به روانه وي.
په سواد کې په 2001 2008 او 2009 کلونو کې د وسلوالو خلاف د پاکستان پوز یو شمیر عملیات ترسره کړي دي. په یو وخت کې د پخوانی مشر ملا فضل الله په مشرۍ وسلوالو د سواد په یو شمیر برخو قبضه هم کړې وو. د دغې قبضې د خلاصولو لپاره بیا پوز په 2009 کال کې عملیات ترسره کړي دي.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 21 بجا،
د کرخې په غاړه
په 22 بجو،
مشال آنلاین
په 23 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 14 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 14 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 14:30 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا د جاني خیلو اوسیدونکو پرون له خپل سیمې تر بنو پورې احتجاجي مارچ وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دوی سره کړې وعده یې عملي کړي. د بنو پرس کلب مخې ته احتجاجي غونډې ته د مارچ ګډونوالو وویل چې حکومت دوی سره تیر کال په جون او مارچ کې دوه واره معاهده کړې او ژمنې ورسره کړې خو لا تر اوسه یې عملي کړې نه دي. د جاني خیلو د پرونی احتجاج په اړه حکومت څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې چارواکو ویلي دي چې دوی د دغه سیمې د پرمختګ لپاره پیسې هم منظور کړې دي، اعلانونه یې کړي دي او د سیمې د امنیت لپاره یې هم یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. په دې حق له نور تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
جاني خیلو یو ځل بیا حکومت لخوا ورسره شو ژمنو د پوره کولو په مخه له جاني خیلو نه بنو تالاریون وکړ. دغه لاریون کې د جاني خیلو ګڼ مشران او ځوانان شامل ول. وروسته یې د بنو پرېس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. دوی وویل چې د مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل د وزیر اعلی په مشرۍ کې حکومت چې په سټام پیپر ورسره لیکلې ژمنې کړې چې په هغه کې لومړی سیمه کې د امن باورۍ کولو ډاډ ورکړل شوی و، خو د دوی په وینا ورتنن سبا کوي هی سمالی ګامونه نه دی پورته شوی. د جاني خیلو اوسیدونکي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړی ملک عدنان وزیر غونډې ته وینا کې وویل چې وزیر اعلی چې ورسره لیکلې ژمنې کړې نن نو ولې نه عملي کیږي، دوی په احتجاج په وار وار ولې مجبوره کیږي.
چکل امیرو تمه سرغلی او یغزی کی کمشتا وزیر اعلی روغای وزیر اعلی نے سره معاہدہ وکړه دایمو ته ریاست او د حکومت تر مو حقو میرو بسر امن د نو غشتو دا غشتان په پر دی په دښتان په پر کې والا والا ته خالي کړی دی امن لیکلای دی رسول نکو تا دې موده د سره دې امن حق تای چې دا یو مت امن رکوي پداسې د تاسو چې مو د کیم دې مو حق پی د زر تر زر سر تا ور سوا یا د دستم په پر مو د عملی کو چې نه مې کوي بیا د خپل ناکامی ظاهر کو بل نو چکی زو زو د خپل یار وکاسو.
دغه غونډه ته د جاني خلو یو بل مشر ډاکټر نور محمد وینا کې وویل چې د امن غوښتنه چغه وهی نور هیڅ نه غواړي خو په سوالونو مهنتونو امن نه ورکوي.
چې وه حکومت ته ته مې وشبیته زه چې شای غوړم زه امن غوړم امن ته ویلې دا خوښنه ده چې کا ویلې چې وړې دوه ویلې کیو یې د مو عیني حق ته امن کې په کې چې اګزیکټو پښتم په بار باندې په څلور بجې آس پام ته ایدا دو چې مصر موهده وګ چې امن درکاو مسنګ پرسنټ درکاو او چې قیمت او اف آی آر ته ختم کوو کی جانی خیل کوم مجبور دا یو لیوانیون نه ای پکل نه ای نور دی جانی خیل پیغه دی جانی خیل تور سره دی جانی خیل مشمون دی والی غوړه دا دا سامندر نه غوړه لکه د مو په خوشو کې زګا چې په مو کې منزل جوړه کړی دی امر غوړه ولا امر تر کوي.
دا جانی خیل زای مشر ملک مویز خان و ویل چې تل یې دا امن غوښته نه کړي، حکومت هم په مایدا کې د امن باور کولو ډاډ ورکړې نور دې ورته امن بحاله کړي چې پورم نه ژوند وکړي.
دا ډېرې پامیشتو دي چې پامیشت تیر دي خو میش د دې اخیری مجبور شوي میر لاشین ورواستل څلور مر واستل بیا مو بل د میشو مالک او نصیب مالک امر واستا خو میش سره اخیری یو شتام ولي کښو په یخ شتام باندې اول په سر کې څه وی امن میز بار بار وزیر اعلی ته ریکویسټ کړی دی مو پر زور ورته کړی دی میز کور کمانډر ته ریکویسټ کړی دی هغه خلک ته میز ریکویسټ کړی دی چې کیم خلک په تاکسی کې ذمہ وار خلک دی چې د خدای په خاطر مو سره دی اخیری یو شتام نکړی دی او پیسې له باندې مو سره کښنه
د جانی خیلو تازه احتجاج پاره حکومت زیلی انتظامیه لاسن ندیویلی. البته وړاندې احتجاجونه او جرګو په زیلی انتظامیه مرستیال کمیشنر او نورو حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي ول چې جانی خیلو ته دوه اربه ترکیاتي پیکیج اعلان شوی، د زنو چارو ټینډر هم شوی، دوه اربه دغلته د سین تانګه ډیم لپاره ځانګړی شوی. د امن لپاره سیمه کې عملي ګامونه پورته کیږي لګیا دي. د جانی خیلو مشران وروسته له غونډې انتظامیه چارواکو ته ورغلل او وی ویل چې یوه اونۍ انتظار کړي، که غوښتنه یې عملي نه شوې نو بیا پېښور او اسلام آباد ته په احتجاج ځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوی دی. په هر دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي. چس سو اتین سو یا بورډر شو یا ستن کا خبر لاړه،
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو بیا ډیر بد حالت سره مخ شي.
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو یو بل رپورت تا د فروری په 2 مخام بلوچ بلتون پالی وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د بلوچستان په 2 ضلعو پنجګور او نوشکي کې د پاکستان پوز په کیمپونو حمله وکړه او په پنجګور کې دغه جګړه تر 3 ورځو روانه وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ او بلې متضاد رپورټونه هم راغلي دي. دا حمله په داسې وخت شوې چې وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر و. بل خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سی پیک پروژه هم موجوده ده چې زیاتره مرکز یې په بلوچستان او بیا هلته په گوادر دی. د دغو حملو سره دا پوښتنه راپورته شوې ده چې په بلوچستان کې د روان صورتحال له وجې به د سی پیک منصوبې څه مستقبل وي. په دې حقله زموږ همکار احمد الله رپورټ برابر کړی، تاسو اورېدو ته را بولم.
چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه سی پیک چې په رسمي توګه پرې په 2015 کال کې کار شروع شو، د چارواکو په وینا چې اوس مهال 4.5 اربع ډالرو ته رسېدلې ده. د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژې ادارې یا سی پیک اتارټۍ تر مخه په 2015 زیږیز کال کې تیار کړل شوی پلان تر لاندې د 2030 زیږیز کال پورې به په 3 پړاوونو کې پروژې سرته رسوي. چین غواړي چې د سی پیک پروژه په مکملولو سره د گوادر بندر لارې خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجی هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډه لاره او لږ لګښت ورسوي. خو په بلوچستان کې په 13 کلونو او په ځانګړې توګه په رواني او 13 میاشت کې د وسلوالو حملو د دې پروژې د مکملېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي د سی پیک پروژې کامیابی د امن سره تړلې شوې ده. که په بلوچستان کې امن نه وي نو چین او پاکستان به ترې ټاکل شوي مقاصد ترلاسه نه کړي.
او چې امن چرته کې نه ولته کې سم نه کې ګنال ته کې سړکونه جوړي دي او نه تجارت کې کې او نه کې سفر کې دي. مزدا غړم چې بلوچستان ولس چې په دې پروژه کې چې دی هغه شامل نه او هغه خلک خوشاله نه او دا څه قسمه دې باندې حمله کې دا پروژه اول خو بسر ته ونه شي او بسر ته ورسي دې چې کوم مقاصد دی هغه به تر لاسه نه راشي.
د فروری په 2 بلوچ بیلتون پالی وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن یا بی ایل ای د بلوچستان په 2 ضلعو پنجګور او نوشکی کې د امنیتی ځواکونو پر 2 مرکزونو حمله وکړې. د پاکستان فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری په 15 په بیان کې وویل چې په پنجګور او نوشکی کې یې په جګړه کې 40 وسلوال وژلي دي او د 2 امنیتی سرتیري وژل شوي او 6 یې جوبل دي. خو بی ایل ای د فروری په 15 په خپل بیان کې تایید کړي چې په جګړه کې 44 وسلوال وژل شوي او دوی تر 200 زیاتو فوجیانو د وژنې دعوه کړې وه. د تر څنګ د جنوري په اخري اونۍ کې په دریو وسلوالو بریدونو کې تر 15 پورې امنیتي اهلکار وژل شوي وو چې ذمہواري بیلابیلو وسلوالو ډلو په غاړه اخیستي وه. په اسلام آباد کې د سی پیک د چارو یو شنونکي فضل سعید د فروری په 1 مشال ویډیو ته وویل که حکومت د سی پیک پروژه مکمل کړي او په بلوچستان کې ناقراری وي نو د پروژې نه ګټه اخیستل ډیره ګرانه ده.
ماضی کې هم داسې مثالونه شته چې دا څه وخت ډېر زیاتېږي شي په څه وخت کې کمې شي. مطلب دا دی چې په یو ځای کې دغه جګړه حکومت خود زورور دی، هغې سره خو د کار چې یا د اپریشن کولو یو اختیار یو وس داخ لري، نو کېدای شي چې دا دوی ریپیل کړي. دا چې کوم دی نو دوی پشا خو لکه زما خپل نظر دا دی چې فرض کا د ویجاړ او د تخریب چې کوم کارونه دي او کوششونه دي نو دا په لږ قوت باندې هم ډېر زیات ښکاره کېدای شي. ترهګرۍ خطره چې کوم دا د همیشه دپاره د یو ترقۍ د کار دپاره همیش دپاره یو خنډ دی.
په اسلام آباد کې د امنیت او امن په نوم څېړنیزې ادارې د 2022 زیږیز کال د جنوري په شپږمه د امنیتي پیښو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي ول چې تیر کال د ترهګرۍ په بریدونو کې 42% اضافه شوه. د راپور له ارقامو سره سم په 2022 زیږیز کال کې د 15 ځانمرګي حملو په ګډون 202 بریدونه شوي چې پکې 315 کسان وژل شوي وو. د راپور د شمیرو تر مخه بلوچستان تر ټولو ناقراره صوبه وه، چرته چې تیر کال تر ټولو زیات 170 کسان په 103 بریدونو کې وژل شوي ول. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې تر ټولو زیات کسان په وسلوال بریدونو کې جوبل شوي هم وو. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے.
دا مشال ریڈیو خبرونی آوری. په پاکستان کې حزب اختلاف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره د احتجاجي لاریونونو ترڅنګ په پارلیمان کې د نوموړي پر ضد عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هم سلا شوې دي. خو شنونکي د عدم اعتماد تحریک او احتجاجي عمل په حکومت د سیاسي فشار برقرار ساتلو یو پلمه بولي او وایي چې اپوزیشن د عمران خان حکومت په اخیری کلونو کې په نسکورولو کې سنجیده نه دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې نه صرف حکومت به یې خپله آئینی موده پوره کوي بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې به هم بیا دوی بریا ترلاسه کوي. په دې حق له تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د فروری په 15 په لاهور کې د دوو پخوانو واکمنو او موجوده لوی اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټۍ د مرکزی مشرانو ترمنځ د ملاقات نه پس یوې خبری غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په قومي اسمبلی کې د قائد حزب اختلاف شعبه شریف نه مننه وکړه چې د اختلافاتو باوجود یې په اسمبلی کې ټول ګوندونه یو ځای وساتل او د حکومت پر ضد د عدم اعتماد پاړه یې وویل.
قومی اسمبلی کې قائد حزب اختلاف موږ یو ځای وساتلو او د حکومت پر ضد په ګډه مقابله وکړه. نو زما په اند په موجوده حکومت د ولس باور ختم شوی دی او باید اوس په پارلمان کې هم د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د باور د خاتمې اظهار وسی. دا یو پارلماني، آئینی، قانوني او جمهوري لاره ده چې د حکومت د خاتمې لپاره د احتجاج سره سره د عدم اعتماد عمل هم وکړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د موجوده حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو د اسلام آباد په لور د احتجاجي لانګ مارچ اعلان نه هم کړی، خو د خپل منځي اختلافاتو باوجود په حکومت د لا نور فشار زیاتولو په موخه د یو کېدو تاثر سره سره د عدم اعتماد د تحریک خبره هم کوي. د دغه ملاقات نه پس په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف په پارلمان کې د حکومت پر ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو په اړه وویل.
عدم اعتماد
عدم اعتماد زمر سره و آئینی او قانونی لاره ده امور با دا پاکستان دا ولس دا گتو او دا موجوده حکومت چه پا هیواد که کم اقتصادی دا بایی رامزده کرده لحقه سر دا نجات لپاره پا دیر سنجدگی سر دا لار اختیاره و پا تو ارزو که با لمره دا مسلم لیگ نون دا اگزیکتیو کمیتی او بیا با دا پی دی ام پا غنده کی پر دی بحث کهو
کسو هم بلاول بطو زیاده کرا چه دا مسلم لیگ نواز دا مشران و سرا دا غنده نپس پا دی اتفاق شوه چه دا واکمن تحریک انصاف ائتلافی موجوده حکومت ټاکلې شوی وزیر اعظم عمران خان پر ضد به په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک راوړي خو د سیاسي چارو څیړونکو اویس توحید په دې اند چې دا خبره په موجوده حکومت د سیاسي فشار زیاتولو یو پلمه ده خو د عدم اعتماد د تحریک خبره سنجیده نخکاری
ما ته نخکاری چې دوی به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي خو که دا کار وکړي نو ما ته یې د کامیابۍ سرک نخکاری ځکه چې شهباز شریف او آصف زرداری زیرک سیاستوال دي او دوی نه غواړي چې دا مهال د عمران خان حکومت نسکور کړي ځکه چې دا مهال پاکستان د حکومتدارۍ سره سره کومو اقتصادي داخلي او خارجي ستونزو سره مخ دی نو د حکومت په آخري کال کې به دا بوج څوک اوچتولو ته تیار شي دا یوه لویه پوښتنه ده
په قومي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف ګوند د گرین ډیموکریټک الائنس پاکستان مسلم لیگ قاف او متحده قومي تحریک په ملاتړ اکثریت لري او دا ګوندونه د ډیرو مسلو باوجود د حکومت تر شا ولاړ دي خو د راپورونو له مخه دا مهال متحده قومي تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو سره په رابطه کې دی او په سینټ کې د حکومت اتحادي ګوند بلوچستان عوامي ګوند او مسلم لیگ قاف ګوند هم تحفظات لري خو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د حکومت د نسکورولو په اړه سیاسي شنونکي قریش خټک وایي چې په پارلمان کې د حکومتي بلونو د منظورېدو نه دا ثابتېږي چې اتحادي ګوندونه د حکومت سره ولاړ دي او تر کومه چې دا ګوندونه حکومت سره وي واکمني به یې برقراره وي
دا وړې وړې پارټیانې چې دي د پاکستان په سیاسي اصطلاح کې ته پیراشوټ پارټیانې وي او دا چې کوم ځای کې د هغوی پښتو کوي چې چېرته کې ښي نو هلته کې د دي مخې نو دا پارټیانې چې دي د دې د خو څه نظریاتي دغه شته دي او نه د دې په دې باندې دي چې مطالبې دغه یو خو دا چې دي ته د چېرته طاقتور او مقتدر او حلقونه چې دي ته اشاره کېږي په هغې باندې دوی د یو ځای نه بل ځای ته پوزیشن بدلوي او ځکه ورته د پاکستان چې کوم نغر یو د پیراشوټ پارټیانې وایي نو اوس دا پیراشوټ پارټیانې چې دي د دې تاریخ کوګوري هغه همېشه هم دا پاتې شوی دی چې دي درې کاله چې دي د اقتدار مزې اخلي او بیا یو کال چې دي اخوا دې خوا کېږي او اخري کال کې چې دي بیا سایډ بدلوي نو زما خیال دی هغه وخت راغلی دی چې دا پارټیانې اوس ری الائنمنٹ کئی ہو سومره زری کی په پارلیمان کې کئی ہو کنه کئی د دې اندازه بچ دې راتلونکو سورځ کې لګي
خود جنوري په 22مه وزیر اعظم عمران خان د ټلیفون په ذریعہ د ولست پښتنو په یو پروګرام ستاسو وزیر اعظم تاسو سره کې د یو پښتنې په جواب کې ویلي چې حکومت به موجوده مده هم پوره کوي او پراتلونکو ټاکنو کې به هم بریا ترلاسه کوي او واکمنی به کوي د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید موجوده اپوزیشن ګوندونه نا اهل بللي او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي اپوزیشن ګوندونه درغله او د هیواد د موجوده مسلو ذمہوار یادوي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي
د مشال ریډیو خبرونه تا وګی چې دروانه غړې د مایت ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د مجید بابر نه د سات خبرونه لاندې تاورو
وزیراعظم عمران خان په یو لنډمهاله دوره کوټې ته رسیدلی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې سفر کې د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوه هم د وزیراعظم سره مل دي. چودھری وایي چې د دې سفر مقصد له هغو پوځي سرتیرو سره لیده کاتې دي چې په نوش کې او پنګور کې یې د بلوس بلتون پالو وسلوالو سره په نښتو کې برخه اخیستې وه. سواد په مرکز منګوره کې د لادرکه کسانو خپلو خپلوانو د هغوی د میندلو او خپلو کورنیو ته د واپس کولو لپاره مظاهره کړې. د فروری په 8 ترسره کړل شوې دغه مظاهره کې د لادرکه کلشو کسانو یو شمېر خپلو خپلوانو تور ولګوو چې د عدالتونو لخوا د بری کېدو باوجود یې بچي د پوځ په حراست کې دي. بل خوا په سواد کې د پوځ د اطلاعات ادارې آی ایس پی آر چارواکي وایي د ځایي خلکو د احتجاج راپور یې اسلام آباد ته لېږلی خو تر دې دمه پرې سره د عمل نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا د جانیخیل اوسیدونکو د صوبایي حکومت یو ځل بیا غوښتي چې په سیمه کې د امن باوري کول او د ترقیاتي کارونو په لړ کې چې ورسره کومې ژمنې کړي د هغې دې پوره کړي. د جانیخیلو د اوسیدونکو پرون د فروری په 8 تر بنو احتجاجي لاریون وکړ او دړکۍ ورکړه. حکومت په یوه اونۍ کې خپلې وعدې عملي نه کړي نو پېښور او اسلام آباد ته به خپل احتجاج پراخ کړي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کووېډ 19 ناروغۍ 10 کسان مړه شوي دي. ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شو رسمي شمېر یو کم 10,553 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری په 8 ویلي چې په تیر یو شواروس کې تر 3,000 پورې نورې زیاتې پېښې ثبت شوي دي. امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د مشر د شناخت په اړه د معلوماتو په بدل کې د 100 ملیون ډالرو د انعام اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو د نیولو په اړه د معلوماتو ورکوونکو لپاره هم د 100 ملیون ډالرو د ورکولو اعلان کړی چې د تیر میلادي کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په آبی ګیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود. په هغه برید کې د 1300 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 173 کسان وژل شوي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس ورزو د پاتې نورو رپورټونو په لور. د امریکا د انصاف وزارت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خراسان د مشر په سر باندې د معلوماتو ورکولو په بدل کې د 100 ملیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه کسان د نیولو په اړه د معلوماتو ورکوونکو لپاره هم د 100 ملیون ډالرو ورکولو ویلي دي چې تیر کال اګست کې په 26مه نیټه یې په کابل هوایي ډګر کې برید کړی وو او یې په هغه کې لاس درلود. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د 100 ملیون ډالرو د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حقو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي ګیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشو چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 100 افغانان وژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2020 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څانګې د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې د کوم لوی پیښ او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر ملیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د افغانستان په اړه یو بل رپورت ته ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي دي چې په تیر کال اگست میاشت کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته هم په دغه هیواد کې وسلوالې ډلې فعالې دي، فعالیتونه لري، او دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا سره د روغې جوړې په لوزنامه کې هم ویلي دي چې افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو خلاف نه استعمالیږي. په دې هکله نور تفصیل دې رپورت کې.
دغه کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریځو پر پټن ځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریځ چې القاعده او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلی چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرام ساحل کې هم خپل فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوی چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنی 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرح او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دې د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کېږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې د غراز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولی چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه یې د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونه ته ورغی. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د نیمایي افغان وګړو ژوند ګواخي. عمران خان له یو چینایي ټلویزیون سره مرکه کې ویل په افغانستان کې په اول وار د سولې لپاره موقع برابر شوی په کار د چینایوال ورسره مرسته وکړي. بلخو ملګرو ملتونو ویلي د جمی یخنۍ په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولی دی. په دې هکله تفصیل د صالح محمد صالح رپورت کې ورو.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سي جي ټي ان ټلویزیوني شبکې سره یې کړې او پرون خبره شوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو ستونزه د یو لوی بشري بحران ده. ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکي و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالي مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بیې خورا لوړې شوي او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لحن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختېدو دي او دوی د نورو ادارو په مرسته توانېدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړې و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
د مشال رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په کورما کې په امنیتي ځواکونو وسلوال بریټ شوه دی، د سیمې د امنیت ټینګولو په خاطر خصوصي اقدامات او اوچتولو فیصله حکومت کړی ده. دا فیصله پروند ځلی انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو ترمنځ شوی مذاکرات وروسته مخې ته راغلی. په سیمه کې دوه ورځې وړاندې وسلوالو په امنیتي پوستې برید کړی وو چې پکې نه سرتیری وجل شوی او جوبل شوی وو. د تاریخ اورګزی رپورت کې نور تفصیل اورو.
د کورمې په الیزو کې د ګلپورس پوځي مشرانو د علاقې امنیت ټینګ ساتلو او په مختلفو جرایمو کې کاکړ ملزمانو پر وړاندې مؤثر ګامونه د اخستو په خبره له ضلع انتظامی او پولیسو سره مذاکرات کړي دي. دا مذاکرات د ټاسک کاوس کمانډر کرنل خورم جاوید له اډیشنل مرستیال کمشنر محمد یوسف او ډی ایس پی محمد ظریف سره په داسې وخت کې کړي چې هغه لته دوه ورځې وړاندې پر امنیتي سرتیرو زیان اړوونکي وسلوال بریټ شوه. په مذاکراتو کې شامل د پولیسو ځای مشر محمد ظریف مشال لوډیو ته د نهې په ماسپخین ویلي کڅو هم دوی د عوام حفاظت ذمہواری په خډول وړاندې کوي، خو په ملک کې حالات یو ځل بیا خراب شوي نو سکیورټي انتظامات نور ښه کولو ته چمتو شوي دي.
خاطرې دې د مختلف میټینګو بینم پر چنور کې نو دا لکه دا میټینګ کول ته کوم ځای ته څو کسانو ضرورت دي، د دې پر تار نه جوړ کړل او هغه نن د پیو څخه حالا کړل. هلمټ چې کار شي او ته خپل لکه باندې لکه بالکل بخبر مو چې الټ به یار واخر
په کورما کې د اتوار پښپا پر پاک افغان پوله له شرکو سره نږدې کمر میلا پوستې باندې وسلوالو برید کړی وو چې پکې 15 امنیتي سرتیري مړه او 49 زخمیان شوي ول. په علاقه کې پریاد پوستې د برید لپاره وسلوال د افغانستان له خوست اړخه د رتلو الزام لګولې شوی، ولې په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت په دغړه دا تروسه سند ویلی. د هغې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه. په پاکستان کې له سمودې راهیسې وسلوال بریدونه تیز شوي چې مرسته ورته له افغانستان خاورې د ملاوېدو خبره کیږي، خو هغلته طالبانو حکومت دا د یاد هیواد کورنۍ مسله بولي او وایي هیڅ یوه ډله به د افغانستان له خاورې د بل خلاف فعالیتونه کېدو کولو ته پرې نږدي. تاریخ اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
دا مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سواد تھا دغه سیمه په ډیګرام کې د تحصیل ماټه کابل او بریکوټ یو شمیر خلکو پروند د سواد موټر وی د دویم برخه جوړولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی وای چې حکومت د چکدرې نه تر فتح پور پورې د اتیا کیلومتره سړک جوړولو لپاره د دوی د کاروندې او آبادې ځمکه استعمالول غواړي چې ورته د منلو وړ نه ده. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا د سیمې د پرمختګ او د خلکو د فائدې د پاره منسوبه ده او په دې کې به دغه ځمکه لازمی راځي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه زمونږ خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په غوږونو پیلېږي.
سوات اوډیګرام کې د تحصیل مټه کابل بابوزی او بریکوټ په سلګونو خلک په دغه توګه احتجاج کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت د چکدرې نه تر پتی پور پورې د 250 ارب روپو په لګښت سره لوی سړک جوړوي. د سړک جوړول لپاره ځای په ځای نخي اخوده شوی. ځایي ولس وایي چې دا کې زیاتره د دوی د کروندې باغونو او اوسېدو ځمکې لاندې راځي. احتجاج مشرکونکي د ننګولای پتی الله وایي چې 1,00,000 فوټ د کروندې ځمکې په میاس کې ورته نخي اخوده شوی دي.
د پی کی ایچ ایل سی ان ڈبلیو چې کوم نقشه جوړ کړی هغه صرف لغړو مشمن په شان په زریز مکو به څنګه ولې دا نو باغی کو کورن هم ته دي چې بای کې دی یو کس ته ګلا جان ته هغه هټ پهل شو دا هغه کور په مند راغلی نو ډیر کورن دي چې په کورن هم راغلی په زریز مکو هم راغلی او بلکې جټي روټ ته رسولې دا او زیګ زاګ کړی دا نو کدي زیګ زاګ په زړه سین په غاړه دغه نقشه پالو شي کم چې ګاشن دی باندې جوړ کړي یو سیدا دا بل د سواد کلام جوړ شي دا او بالکل لاګي هیڅوک نه دي متاثر کړي هغه ټول سواد ته منظور ده.
سواد معاش قتل بند کړو. سواد معاش قتل بند کړو.
د کنجو سره تعلق لرونکي وکیل احمد وای چې دوی د 13 میاشتو راسي په دا اړه احتجاجونه کوي. د دې په شمول د سیمې یو شمیر خلکو ځمکه پکې لاندې راغلي. دوی ته دغه قبول نه ده ځکه چې دغه ځمکه د دوی د ژوند تیرولو وسیلې دي.
نن د موټي خلک چې دي هغه ته نه خلګېدلې دي او یا لګي هغه خلک په زمون سره یوځای کیږي د چارباغ خلک په زمون سره یوځای کیږي او دا ټول خلک په منګه د دې وډي ګرام بلو ګرام پنځي ګرام نجی ګرام او دغه چان د پارړې ډېډور دا ټول خلک په یو پیچ راولو او موږ په منګور کې یو ازموشنه جلسه جوړو چې پای کې به زمون سره سیاسي او زمون سره چې څومره خلک ته دا به موږ په یو پیچ باندې دا کو دا افسوس خبره ده چې ډېر خلکو د ازبر کې ځنه بچ کړي دي خپل بچي بار مسافر کړي دي او نن هغه خبره ده چې موږ زمون نه اقسم کې د ځمکې قیمت نه کوي د ځمکې مشورت نه کوي او بیا راځي او پای کې به 20 فوټ دیوال وایي موږ دې ته قسم تیار نه یو.
نشه موضوع سره تعلق لرونکو عمر علي شاه وکیل وای چې دې هم په دغه منسوبه کې متاثر ده. دې وای چې د حکومت په قانون کې د کروندې ځمکه بغیر اجازه ته نشي اغسته او نه د کمرشل استعمال لپاره ورانول شي.
لینڈ اکوزیشن رولز جوړ کړی دي پاغي کې باقاعده دا ویلي دي چې کفرس کا چا هم اگریکلچر لینڈ ویداوت پرمیشن اف دی هایر اتھارټیز په کمرشل لینڈ کې بدل کو نو په هغه صورت کې دا کاګنیزیبل افنس ګرځولې ده. بیا په 2021 کې اگریکلچر لینڈ پروټیکشن ایکٹ دوی جوړ کړی دی چې اگریکلچر لینڈ چې دی هغه به کمرشل پرپزز د پاره نه استعمالیږي. بیا په دې کې د سپریم کورټ فیصلې دي په دې کې د های کورټ فیصلې دي نو موږ دې حکومت ته وایو چې مهرباني وکړي تاسو چې کوم قوانینونه جوړ کړی دي دا یو ډیر بهترین قانونونه جوړ کړی دي په دې باندې پخپل هم عمل وکړي. دا خلک چې دي د دینه د رزق د نوړی مالی
د سیمې خلکو احتجاجي مظاهره او غوښتنو پاړه د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي او ترقیاتی کارونو مشر فضل حکیم وای چې منسوبه د وکاله وړاندې جوړه شي وا اوس پر کار روان دي خو بیا به هم دوی دولس مسلې وړاندې بوزي.
موږ بالکل چاته نقصان نه رسو د چا کورنه نو چا قیمتي ځمکې نو خو مده چې کمې ځمکې د مجبورۍ ناراضي زمنګ سره بدو ته اون کوي دا موټر ودی قوم ته جوړیږي د سواد ته خلکو ته جوړیږي ریجن ملک ریجن خلکو ته جوړیږي خیبر پختونخوا ټول ملک ته جوړیږي نو دسی چرته مونږ منګ دانه کو زمنګ ذاتی دشمنی دی چا سره نشتا انجینران به مونږ لګولې دي مونږ په کنسلټن لګولې مونږ په مایرین لګولې مونږ ته شپ منسس صاحب او مونږ مراد سید او دا تاسو ورکړی چې څومره زما قوم ته ریلیف ملويږي مهرباني وکړئ په هغه تاسو باندې نقشه مونږ ترا کوي.
د سواد موټر وې منسوبه چې چکدری نه تر پتی پورې پوری 7 کیلومتر سړک ده او د خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې منځوري کړو چې پر 250 ارب روپۍ خرچ راځي. د حکومتي چارواکو تر مخه ده کې 40 ارب روپۍ ځای خلکو ته د ځمکو لپاره مختص کړی شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو د خیبر پختونخوا کورم ځلې ته
په دغه سیمه کې یو شمیر داسې ځمکې دي چې د بیلابیلو قومونو ترمنځ ور باندې شخړې روانې دي. په دې وروستیو کې څو واره په دغه شخړو کې جنگ جګړې شوې دي، خلکو ته پکې مرګ ژوبلې هم اوښتې دي. ځایي مدني فعالان تور پورې کوي چې په سیمه کې د ځمکو د شخړو هواري لپاره حکومت او ځلي انتظامیه هیڅ اقدام نه کوي. پکار ده چې د دې مسلو حل راوباسي، خو انتظامی چارواکي بیا وایي چې د شخړو په حل رایستو کې ورسره ځایي خلک مرسته نه کوي. البته د شخړو د هواري لپاره یې د ځایي مشرانو جرګې جوړې کړې دي. په دې حقله تفصیل د طارق اورغزی رپورت کې اورو.
د کورمه مدني فعالانو د ګلپور ازویلی چې بسمه کې موجود زمکو شخړو ته حل پر اوستلو کې عدم توجه د وګدارانو هغه رویه ده چې د علاقې امنیت په خطر کې اچولې ده. دا خبره دوی په داسې وخت کې کړې چې پر یو دشم جنوري مبینه د زمکو په تنازع یو بل خونړی جګړه وشوله. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډو ته وای په سیمه کې د زمکو په سر سو واره د مختلفو قومونو او قبیلو ترمن جګړه وشوه چې نه یوازې قیمتي ځاني زیانونه ورسول، بلکې ټوله علاقې تر خپل بد اثر لاندې هم راوستله، خو بیا هم حل پر راوستلو کې سستی خوده لکیږي.
بلشخلو والا واقعا وا بلشخلو پر اسلامباد کې بیا د موري والا واقعا وشوله. موري نماد بیا د گیدو او د پیواړو والا واقعا رولل دینه بعد بیا د ملخیلو د بشاره او اوس د سرسران نو مطلب له هر اورز دغه مسالې مخې ترسي او قیمتي قیمتي ځایونه ضایع کیږي، او د سره سره د کور مې امن ته هم لوی خطر جوړیږي. پندغه کیسو باندې مو د حکومت وګدارونو ته څه په دې باندې خاموش کېدل نه دي په کور، او د دې لپاره په کور یې څومره هم وګدارون دي دته سنجیدګي سره وکسي.
کڅو هم دوی د ځمکو کښاله هواري په خبره کې د وګدارانو رول کمزورې بولی، خو کله چې هم هغل تور باندې جنگونه پیل شي نو سمدستي ورته د مشرانو جرګه جوړه شوه او امن بحال ساتلې. د پاړچینار محمود علی جان توري مشال لډیو ته وای داسې ډول هسه هیڅ فائدہ نه لري چې وینور باندې توې شي او علاقې لا بدامنه سره مخامخ کړي.
حکومت همیشه د پوره واقعیتو نورسته رسی یا خونریز فسادوتو نورسته رسی ویل نه چې دا اقدامات دوی دینه مخکې اوچات کی چې کله داسې واقعیت نوي شي. یغه فرایز منصبی دادی چې هغه د عوام څوکټور مسلې وی حل کی.
د ضلع انتظامی دریز معلومولو زمونږ هڅه ناکامه شوې. البته قامی سیملې ممبر ساجد سنتوري مشال لډیو ته وای دا منی چې زمکو کښاله د هوارې لپاره هغه شانکار نه دی شوی چې سرنګ ورته ضرورت دی. ساجد سنتوري زیاتوي کله چې په قبایلی ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ یا د شخړو متبادل نظام عملی شو نو دا تمه پیدا شوله چې مسالې به د حل لار ومومي، خو داسونه شول. قامی سیملې غړی دا هم وایي کلکس د حکومت رول کمزور دی، خو هغلته خلک هم تعاون نه کوي چې د شخړو حل په باهمي رضامند دی راو بسی.
تو تمرا مطلب دا چې وټ مسالی راغلی دی کا په لوور کې دی کا سنټر کې دی کا اپر کې دی، اوس په ریټ رزلټ را نغلو نو مرج نه بعد کوم مسالو سم مخامخ شي ویو نو څه مطلب کوم سره حل نشته نه او مطلب زه پی ګنا ته څه بکی کوم په خپل منس کې هم قبایل او کورمیوال تاون نه کو ته په کار دی بل حقوق مطلب څه خیال وساتو یو بل قدر وو یو بل پس قدم کېږو.
په کورما کې د زمکو لانجې وګ تاریخ لري او هغلته په یو شمیر ځایونو کې قبیلې د زمکو او غرونو دعوی هم لري، چور باندې جګړې هم شوې دي. په 2008 کال کې د مری پسیما ځای مشرانو د امن یو لوزنامه کړي چې پکې د زمکو شخړو حل په کاغذات مال او روایتو راوستلو خبره شوه، خو تر اوسه د دې لپاره عملی ګامونه نه دی اخستل شوی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو خبرونو په اخیری برخه کې ورته افغانستان ته د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت په مرکز او لری پروتو سیمو کې د ټلیفون او انټرنیټ کمپنیو سہولتونه او خدماتونه ډیر کمزوري دي او د دوی ضرورتونه نه پوره کوي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د دې انتظاماتو لپاره دوی له بهره ټکنیکی او مالی وسایلو ته ضرورت لري. د خوست خلک دا مهال د 15 کمپنیو انټرنیټ او ټلیفون استعمالوي، خو وایي چې خوند نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست د مرکز او یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو د تلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدمتونو کیفیت ټیټ شوی او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. د خوست د مرکز اړوند سیمو په خوا کې موساخیل، قلندر، نادر شاکور، ځاځي میدان او باک هغه ولسوالۍ دي چې خلک د مخابراتي شبکو د تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو شکایت کوي. د خوست اوسیدونکي حمیدالله مشال راډیو ته وویل د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دوی نشي کولی اسانه د انټرنیټ دلاري د غوي حال او احوال واخلي.
زموږ خپل خپلوان او دا جدي په سفرای کې د دوبای، سعودي او نورو هیوادونو کې دا شي کې ژوند کوي. موږ چې د هغ سره خال احوال اخلو د انټرنیټ لاره، موږ د شکولې چې دا سره په اسانه سره چې کور سره سایت پر لاسه بیا سره وایي دا ځکه چې انټرنیټ دلته سم کار نه کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله انټرنیټ دومره کمزوري وي چې یو لیکنه پیغام او د لږ وزن لرونکي انزور چاته نشي لګلای. د مرکز اړوند د لکنو د سیمې اوسیدونکو آریان شکیب وویل دا څو وخت تلیفوني اړیکو او انټرنیټ دواړو کې ستونزې ډېرې شوې دي.
ورسته کې موږ د انټرنیټ د ستونزې سره ډېر مخ شوې یو، ځکه د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هتا، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګلا.
د نادر شاکوټ ورسولۍ اوسیدونکو شامیر خان هم وایي د خوست په ډېرې سیمو کې په انټرنیټ او تلیفوني اړیکو کې ستونزې دي.
خوست ولایت په زیاتره سیمو کې انټرنیټ په دې وروستیو کې ډېر کیفیت خراب شوی دی او هغه څه کار نه کوي کوم چې د خلکو ضرورت ګڼل کېږي.
بلدوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي د خلکو لخوا په تلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدمتونو کې ستونزې مني او لامل یې ځینې تخنیکي ستونزې بولي چې د دوی په وینا په وخت سره به رفع شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل مخابراتي شبکې ځینو تخنیکي پرزو ته اړتیا لري چې په رارسېدو به یې تر ډېره دا ستونزې هوارې شي.
تخنیکی ستونزې شته چې هغه تخنیک په نورو هیوادونو پورې تړلی دی. شاید ځینې پرزې، ځینې سامان آلات هغه تر اوسه پورې نه وي پوره رارسېدلي. کله چې هغه پوره راورسېږي انشاءالله تعالی دا نیمګړتیا به د منځه لاړه شي.
په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN، اتصالات، روشن او سلام هغه 15 مخابراتي شبکې دي چې خلک ورڅخه د اړیکو د نیولو او یا له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې په اخیرو شیبو کې یو وار بیا د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
وزیر اعظم عمران خان په یو لن محاله دوره کوټه تر رسیدلې ده. اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري په خپل ټوټر باندې لیکلي چې په دې سفر کې د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د وزیر اعظم سره مل ده. چودري وایي چې د دې سفر مقصد له هغو پوځي سرتیرو سره لید کاتې دي چې په نوشکي او پنګور کې یې د بلوس بلتون پالو وسوالو تر پنخوتو کې برخه اخیستې وه. د سوات په مرکز منګوره کې د لادرکه کسانو خپلو خپلوانو د هغوی د میندلو او خپلو کورنیو ته د واپس کولو لپاره مظاهره کړې. د په ومه تر سره کل شوې دغه مظاهره کې د لادرک شو کسانو یو شمېر خپلو خپلوانو تور ولګوو چې د عدالتونو لپاره د بری کېدو باوجود یې بچي د پوس په حراست کې دي. مظاهره کوونکو دړکه ورکړه چې که خپل خپلوان یې را خلاص نه شول نو دوی به خپل احتجاج اسلام آباد ته یوسي. بل په سوات کې د پوس د اطلاعات ادارې SPR چارواکي وایي د ځایي خلکو د احتجاج راپور یې اسلام آباد ته لېږلی او تر دې د مفري سره د عمل نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا د جاني خیل اوسیدونکو له صوبایي حکومت یو ځل بیا غوښتي چې په سیمه کې د امن باوري کول او ترقیاتي کارونو په لړ کې چې ورسره کومې ژمنې کړې هغه دې پوره کړي. د جاني خیلو د اوسیدونکو پرون په دې لړ کې بنو کې احتجاجي لاریون وکړو. په پاکستان کې په تیر یو شوالوس کې له کووېډ 19 ناروغۍ 10 کسان مړه شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شو رسمي شمېر یو کم ډېر دره 1500 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری په 8مه ویلي چې په تیر یو شوالوس کې تر 3000 پورې تازه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت په سوړې ډلې د مشر د شناخت په اړه د معلوماتو په بدل کې د $100 ملیون د انعام اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو د نیولو په اړه د معلوماتو ورکوونکو لپاره هم د $100 ملیون د ورکولو اعلان کړی چې د تیر میلادي کال د اګست په 26مه کابل سره نږدې ځانمرګي برید کړی و.
او هم دې سره د مشال ریډیو نن ورځې نه ساته خبرونه سرته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته بیا حاضرېږو. اوس پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ریډیو خبرونه اوریدلې شي. زه منور شاه، مجید بابر او اکرام مسکین یاردنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.